تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اوري وخت په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سوې. په دې اوسه ته خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. همداسې به د خبرونې په دویم نیمای کې اونیز پروګرام د یاران مشال په تکراري توګه واورئ. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له ملیحه امیرزاده څخه واورئ.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی. په پاکستان کې د قبایلی سیمو اصلاحات او حکومتي کمیټه ویلي د فاټا له سازو سره مشورې مکمل کړي دي. د امریکا دفاع وزیر د افغانستان په ناڅاپي سفر دغه هیواد ته رسیدلی او د امریکا بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ نن د شام په اړه د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل یو غونډه کیږي. تفصیل: د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټه غړي زاهد حامد وایي د هغو سیمو راتلونکي د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تیره ورځ مشال ریډیو ته ویل د کمیټې غړي بوس قبایلی سیمو ته ځي او هلته به په اصلاحاتو خبرې اترې کوي.
کمیټه دا فیصله کړې ده د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې په کې د قومي اسمبلی او سنټ غړي شامل ول ټول مورغختي وو او په تیر غونډه کې د ټولو موقف مؤخسته وو. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټه به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي.
زاهد حامد دا ویل چې د کمیټې غړي به کله قبایلی سیمو ته ځي. هلته د پاکستان په پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د کمیټې غړي باید د قبایلو د اوسنو انتظامی چارواکو پر ځای له ولس سره خبرې وکړي او د اصلاحاتو په اړه د هغوی دریس معلوم کړي. د پنجاب امنیتی چارواکو د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې شپږو غړو نیولو دعوه کړې ده. په لاهور کې د پنجاب پولیسو ترګرې مخنیوي ادارې او چارواکي محمد رضوان ننصار مشال ریډیو ته ویل د لشکر جنگوي ډلې غړي یې بیګا د شپې ناوخته د ښار له بیلابیلو سیمو نیول. د ده په وینا له نیول شوو کسانو یې وسلې هم ترلاسه کړې دي او پر ضد یې مقدمه درج کړې شوې ده. پر لشکر جنگوي ډلې په پاکستان کې د فرقه‌ییز تاوتریخوالي او بریدونو تور دی. د کوټه خاروال ډاکټر کلیم الله وایي د خاروالۍ کلنی بجټ یې احتجاجن صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. نوموړي تیر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل د خاروالۍ بودیجه صوبایي اسمبلی منظوره کړې وه خو د دې باوجود انتظامی له دوی 2.8 کروڑ روپۍ ګرځولې دي.
200 کروڑ په څه مشکل چې موږ بیا دا بجر جنا دغه چرال د 2.8 کروڑ کټ کړو. بودیجه موږ واپس کړه کې په یو هفته کې دی نه کړو واپس. دلته موږ بیا خپل برته اسمبلی رابوله چې په دې مې پاس کې بیا د دې پښتنه نه کوم بس بیا ځ خپل چرم دی دی وزه بیا په عدالت کې سر ګور.
کلیم الله تور پورې کړ چې ځینې بیوروکراټان د بودیجې پیسو جاری کولو لپاره رشوت غواړي. د کوټې خاروال د سرګندونو په اړه د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسي لاس نه دی ویلي. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نوره. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د افغانستان په ناڅاپي سفر دغه هیواد ته رسیدلی دی. د سفر پر مهال به نوموړي له امریکایي ځواکونو او افغان چارواکو سره ویني. افغانستان ته د نوموړي نننې سفر په داسې وخت مخې ته راځي چې دغه هیواد له امنیتي مسلو سره مخامخ دی. په روان کال کې طالبانو د لا زیاتو بریدونو په کولو سره افغان امنیتي ځواکونو ته د تیر کار پرتره زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. روانونه د امریکا کانګرس ته د ریپورت وړاندې کولو په وخت هیواد دفاع وزارت پینټاګون ویلیو چې د روان کال د شروع نه تر نومبر میاشت پورې د تیر کال هم د دغه مودې پرتله په کابل کې پر مهمو شخصیتونو بریدونو کې 20% زیاتوالی راغلی دی. ولسمشر باراک اوباما په اکتوبر میاشت کې ویلیو چې په افغانستان کې د امریکا پوځي معاملې موده زیاتوي چې د 2018 کال پورې بالته د هیواد 9800 سرتېري موجود وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یو خوله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مالی سرچینو په نښه کولو لپاره قرارداد منظور کړ. دا قرارداد د روانې میاشتې په 15مه په ماسکو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسي ولسمشر ولادمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فروری میاشت پر هغه اقدام ولاړ دی چې پکې پر هغو ټولو د بندیزونو لګولو ګواښ شوی چې له اسلامي دولت او یا له القاعدې سره تړلې نصره جبهې څخه تیل اخلي او پکې پر هیوادونو ټینګار شوی چې د خلکو تختونو په سر دي د ډلو ته تاوان نه ورکوي. په بیګانی قرارداد کې د وسلوالو پر ضد پخوانو قراردادونو په سم ډول پر نام علي کېدو اندېښنه ښودل شوې ده. پریکړه لیک پر هیوادونو غږ کړي چې په سلورو میاشو کې د دننه د بندیزونو عملي کېدو په اړه معلومات ورکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مشرۍ کې نن د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل غونډه کیږي. دغه غونډه په شام کې سلور کلنۍ کورنۍ جګړه د ختمولو په مقصد د مهمو هڅو برخه ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایان جان کیری ویلي نن غرمه د کیدونکو غونډې وړاندې به جان کیری د شام د مرستې نړیوالې ډلې یوې غونډې کوربتوب کوي چې دا ډول په شام کې د ډزبندۍ او سیاسي مذاکراتو لپاره ملاتړ حاصل شي. کیری روانونه روس ته هم تللی و هلته له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی و چې دا ډول د ملګرو ملتونو غونډې ته لاره هواره کړل شي. پوتین د شام ولسمشر بشار الاسد ملاتړ دی. ترکی وایي امنیتي ځواکونه د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د سیلوپی او سیزر نومې خارګوټو خواوشه د دریو ورځنیو نښتو پر مهال 450 کورد وسلوال وژلي دي. د هیواد سرکاري خبري ایجنسۍ انادولو نن ویلي دي چې امنیتي ځواکونه په دغه خارګوټو کې د کوردستان ورکس پارټۍ سره تعلق لرونکو وسلوالو پسې وو. دغه ښارونه د شام او عراق له پولو سره نږدې دي. په دغو خارګوټو کې له یوې کاروایۍ مخکې د دسمبر په 14 کرفیو یا ګرز بندیز ولګول شو. میډیا وایي په دغه کاروایۍ کې 100,000 پولیسو او ځواکونو برخه اخیستې وه. د روان کال په جولای میاشت کې د کوردانو د تنظیم او د ترکیې د حکومت ترمنځ 2 کلنې اوربند ماچو چې ورسره هغه شخړه یو ربیا بحال شوه چې په تیرو 3 لسیزو کې پکې 350,000 زیات کسان وژل شوي وو. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنۍ خبري غونډې په کارولو خپلو هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد به بیا په خپو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو نړیوالو بیو ټیټېدو د روسي حکومت هڅې ټکنې کړي چې د هیواد اقتصاد له بحرانه وباسي. تېره ورځ په کرملین کې خواوشا 1400 روسو او بهرنیو خبریالانو ته د وینا په وخت پوتین تېره میاشت د روسي الوتکې ویشتلو په سر د ترکیې مشرتابه پر ضد سخته ژبه وکاروله او ورباندې تنقید وکړ. پوتین وویل روس له امریکا سره اړیکو سمولو ته تیار ده. د ویل روانونه د امریکا له بارنو چارو وزیر جان کیری سره د خبرې خای چې واشنگتن چمتو دی د هغو ستونزو حلولو لپاره پر مخ لاړ شي چې اوازې له ګډو هڅو سره واردې شي. د اتر د مال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرنځو به یو د موسم حال له سیرا ظهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اغستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.95 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو یورو په 1.46 روپۍ او په 1.46 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.60 روپۍ او په 28.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28.90 روپۍ او په 29.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پبنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18، بنو کې 14 او 18، او کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدو چې ملیحا میرزاده او سراج ظهیر وړاندې کول. د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه حکومتي کمیټي وایي د قبایلو له پارلماني استازو سره یې مشورې بشپړې کړې دي. د پنجاب پولیسو ترهګرۍ مخنیوي ادارې د لشکر جنگوي ډلې د شپږو غړو نیولو ادعا کړې ده. د کوټې ښاروال وایي د ښاروالۍ کلنۍ بجټ احتجاجاً حکومت ته ور واپس کړی دی.
کې په یو افته کې دای نه کرا واپس اسمبلی را بوله چې په دې می پاس کې بیا د دې پښتنه نه کوم بس بیا زخمل چوم دی دی وزه بیا په عدالت کې سرګو.
د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه تور پوری کوي چې نېشنل اکشن پلان د سیاسي انتقام اخیستو لپاره کارول کیږي.
پاکستان کے حالات خراب ہونے کی ایک میجر وجہ یہ بھی ہے کہ اوور سٹیپنگ ہوئی ہے پاورز کی.
په پېښور کې ماشومان احتجاجي مظاهره کړی او په مورنۍ ژبه کې د تعلیم غوښتنه کړې ده.
په پښتو کې چې موږ وایو نو خو موږ خپل ژبه ده ځکه هغه موږ لپاره ډېر زیات اسانه موږ په پوهیږم. نو په انګلیش کې هغه کوم موږ وایو نو موږ په بل پوهه او موږ په داسې خو نه پوهیږو کنه.
د دې هر څاوري دوه تل مشال ریډیو سره اوسه. د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړی او وفاقي وزیر زاهد عامد وایي د اصلاحاتو لپاره یې په پارلمان کې د قبایلي سیمو له استازو سره سلام مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د کمیټې غړي به اوس قبایلي سیمو ته ځي خو د داونه ویل چې دوی به هلته کله ځي. ګلایاز په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان وفاقي حکومت وای چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات لپاره له هغه سیمو ټولو منتخب نمائندگانو سره یې د مشاورت عمل مکمل کړی دی. د قبایلی سیمو د اصلاحات لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې غړي او وفاقي وزیر زاهد حامد له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په بل پړاو کې به دا ځانګړې کمیټې د قبایلی سیمو دوره کوي. نوموړي زیاته کړه
کمیټه دا فیصله کړې ده او یوه مو نافذه کړې هم ده. د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې په کې د قومي اسمبلی او سینټ غړي شامل ول ټول مور غوښتي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مو اخیسته وو. تر څو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر داده چې ټولو سره سلا مشوره وشي نو هغه مو وکړه. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټه به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي.
وفاقی وزیر زاهد حامد په خبرو کې د ځانګړي کمیټې د قبایلی سیمو د دورې په اړه تفصيلات شریک نه کړل. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی ځانګړي کمیټې یو غړي عبدالقادر بلوچ په دې رستو کې ویلي وو چې په دریو یا څلورو میاشتو کې به خپل وړاندیزونو ته حتمی شکل ورکړي. دا ځانګړي کمیټې 13 میاشت جوړ کړل شوی و او د دسمبر په 10 نیټې د قبایلی سیمو منتخب نمائندگانو سره ملاقات کړی وو. په پارلیمان کې د کورم ایجنسۍ نه منتخب شوی غړي ساجد حسین توري وای چې دغه کمیټې سره په راتلونکو 15 ورځو کې یو بل غونډه کوي او حکومت ورته باور ورکړي چې په اصلاحاتو کې سنجیده دي. د ځانګړي کمیټې د قبایلی سیمو دورې په حق له تحفظاتو په اړه ساجد حسین توري زیاته کړه ساجد حسین توری ویل چې ځینی عناصر نه غواړي چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات راشي خو 99% قبایل په هغه سیمو کې بدلون غواړي. قسم د قبایلی سیمو اوسیدونکو له لسیزو راهیسې د اصلاحاتو غوښتنې کوي خو حکومت په دې لړ کې کمیټیانې جوړوي او غونډې کوي. د قبایلی چارو کارپو او پخوانی سفیر ایاز وزیر د ځانګړي کمیټې په اړه وایي
ټول د بهرال وزیران دي د وزیر اعظم صاحب د اعتماد خلک دي. نو خو زمونږ ریزرویشن دا دي چې که دوی ملاقاتونه او مغه د پولیټیکل پترو د ملکانانو سره د مراعات یافته طبقه سره کوي نو هغه خو بیا بدلون نه شو. هغه بیا همدغه شو چې ګورنر یې پولیټیکل څه غواړي مغه بوي. مونږ دا وو چې هر څه بدلون راولی هر څه سیستم راولی هغه د فاټه د خلکو نه تپوس کوي. لکه دوی غټې خبرې دي یوا دادا چې فاټه دې بل څه وجوړ شي بل دادا چې فاټه دې خیبر پختونخوا ته ورګډ شي.
ایاز وزیر زیاته کړ چې باید حکومت د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې زم کولو یا ځنګړي صوبي حیثیت ورکولو پاړه قبایلی ولسته پختنه وکړي او کچاري خپل خوخه په دغه سیمو ورتپی نو دا به خه اغیزی ونه لري.
ګل ایازو د پنجاب په لاهور کې د ترهګری ضد محکمې سی ټی ډی د نافذ ناقانون ګرځول سوې ډلې لشکر جنگوي د ځینو غړو نیولو ادعا کړې ده. د پولیس چارواکي وایي چې له دې کسانو څخه یو شمېر بارودي مواد هم نیولې دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې اړه رپورټ لري.
د پنجاب د ترهګری د مخنیوي ادارې سی ټی ډی یو افسر محمد رضوان نن سهار مشال ریډیو سره خبرو کې دا دعوا وکړه چې دوی د زیارت په ماسخوتن ناوخت د لاهور په بیلابیلو علاقو کې د چاپو دوران د ناقانونه ګرځولې شوې تنظیم لشکري جنگ وی شپږ غړي نیولې دي چې پکې محمد صادق د ضلع رحیم یار خان، عمر ساجد جنگوی د ضلع جنگ، هدایت الله، عطا الله، انعام الحق او محمد یاسین د لاهور سره تعلق لري او دا چې د دوی نه په لوی تعداد کې چاودی دن کی مواد وسلہ او په ترهګری کې استعمالی دن کې سامان برآمد شوه دی. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړی زیاته کړه
جی بالکل سی ٹی ڈی کا ہی ہے لشکر جنگوی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی جی بالکل ہے پکڑے ہوئے ہم نے پھر
دی وای د ترهګری د مخنیوي ادارې پولیسو دو لشکر جنگوی کسان نیولې دي او موږ د دوی پر ضد مقدمه هم درج کړی. د ذکر دا لشکر جنگوی د پرویز مشرف په دوري حکومت کې ترهګر ډلا ګرځولې شوی وا او په دغه تور کې په دوی بندیز لگولے شوے وو. دادی هم یادوی دو پولیسو په وینا چې د لشکری جنگوی مشر ملک اساق روان کال د جولای په میاشت کې د پنجاب په مظفرګړ سیمه کې د دوو زامنو سره په پولیسو مقابله کې وجلې شوے وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان وفاقی داخله چارو وزیر وای چې په روانو دو دریو میاشتو کې به یو مشترکه استخباراتي ډایریکټریټ خپل کار پیل کړي. چودری نثار په وینا چې استخباراتي معلومات په بنیاد د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي سوی دی او هم دغه وجه ده چې ترهګریزو پیښو کې کموالی راغلی دی. د دې په اړه نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د داخله چارو وفاقی وزیر چودری نثار علی خان په وینا چې په دې ډایریکټریټ کار شروع شوی دی او فنډ ولا هم مختص شوی دی. چودری نثار علی خان په وینا چې د دې حکومتي دور کې تر اوسه پورې صوبایي حکومتونو او استخباراتي ادارو ترمنځ د 2.5 نسیات د خفیه رپورټونو تبادله شوی ده او دا شان 900 رپورټونه هم شریک شوی دي. د سبب بنیاد چې کاروایانی شوی دي او د ترهګرۍ منصوبې یې ناکامه جوړې کړې دي. دی وايي
انټيليجنس ایجنسیز کی تقریبا پچھلے سال
د استخباراتي ادارو د 2.5 کال رپورټ کا زت ستاسو مخ تکیدم نو د 2.5 نه زیات خفیه رپورټونه شریک کړي شوی دي. یو مشترکه استخباراتي ډایریکټریټ زموږ خواهش وو. په هغه کار شروع شوی دی. د هغه لپاره رقم هم مختص شوی او روانو دوه درې میاشتو کې مشترکه ډایریکټریټ به یو حقیقت وي.
جوائنټ انټيليجنس ډایریکټریټ ود بی ا ریالټی.
د داخله چارو وفاقی وزیر په وینا چې په دوه صوبو کې د اپوزیشن حکومتونو باوجود هم د صوبو او د امنیتي ادارو ترمنځ رابطو او د معلوماتو د تبادلې سلسله مثبته ده. د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر محمد صاد وای دا یو ښه ګام دی، خو دا د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې څنګه فعال کردار لوبولی شي دا به وخت ښایي.
تاسو پته وه چې زموږ حکومتونو کې دغه اعظم هم نو دغه بصیرت هم پکې نو چې داسې یو دغه پکار دی، یو اداره پکار ده چې کوم ځای کې څومره معلومات راځي د مختلف استخباراتي ادارونو په یو ځای باندې شامل شي او بیا یو مربوط اکشن پلان جوړ شي د څومره معلومات راځي هغه په بیس باندې. نو ضرورت خو مخکې حکومتونو کې زما په خبره کپاسټي نشته دی، دغې اعظم نو دغې وجه باندې چې کوم دی دا پاتې وو. دا ښه کار دی چې اوس د حکومت خو شروع کم از کم یو شوی واچول دا به ورو بیا ښه کېږي.
د داخله چارو وفاقي وزیر چودری نثار علی خان په وینا چې د حکومت د اقداماتو په نتیجه کې بمی چاودنو کې کمی شوی دی، خو لا اوس هم د ترهګرۍ خلاف جنگ نه دی ختم. وسلوال د هر یوې موقع په لټون کې وي، باید چې موږ هر وخت خپل ځان تیار وساتو.
رابع اکرم خان و د کوټي شاروال ډاکټر کریم الله د احتجاج په توګه د شاروالۍ بودیجه صوبایي حکومت ته واپس کړې ده. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر له ډاکټر کلیم الله سره غږیدلی او لاغه څخه د مرکې په فایل کې پښتلې دي چې د بودیجې د واپس کولو وجوهات څه وو.
مده کې بنیادی وجه دا ده چې دا بجټ موږ په خپل اسمبلی کې پاس کړی دي، په خپل سپیشلیسټانو پاس کړی دي، بیا ډیویژنل کوارډینیټیو کمیټي کمشنر دا پاس کړی دي. دا چې موږ ورځ موږ د خپل ضرورت مطابق د آمده مطابق جوړ کړی دي.
ټول څومره و دا بجټ چې تاسو پاس کړ؟
200 کروڑ. ای ونی مې مېش خېژه او ټال مټول کاوي. په څه مشکل چې موږ بیا دا بجټ جنا دا غک چرال د 2 کروڑ یې کټ کړ. 2 کروڑ یې کټ کړی چې کم شه به موږ پس سټریټ لایټ لگاوي یا به صفائی کوله یا به د صفائی د پاره لیبر اخسل یا به موږ هغه ګټ کټ کړی دي. ولی وای دفعه نمبر 94 موږ چې دفعه نمبر 94 وکتل په کې دا لیکل دي چې په ساده میجارټي کته په خپل هاوس کې پاس کې څوک نه سره ګرځول. ولی ول چې د خلکو په نس کې درد دي، د ماسه د نس د درد ګولې ډیر کم یا نسته
دغه د نس درد چې تاسو وای تاسو رشوت ته اشاره وکنه. نو دا څوک دا خود د وزیر چې کم دی د بلدیاتو هغه خو تاسو د ګوندې لاندې طبقه کې کې خپل وزیر صاحب
تر وزیر نه نور ډیر بلاوي ناشته.
نو دا تاسو ګوندې تاسو حکومت تاسو وزیر دی دا غوي لاس نه په وس نه پرسیږي.
اوس ما په دې موکمه کې زمير ناش دی مزه ډیر شان تر مالان زما وس نه پرسیږي.
نو په دې سلسله کې به تاسو وزیر صاحب سره خبرې وکړي.
وزیر صاحب زنه وزیر صاحب سره خبرې کړې. وزیر صاحب ول چې دا چونګي دا د سیکرټان کار وزیر صاحب په قانون نه دی خبر. یو وزیر هم په قانون نه دی خبر. دا قانون ایڈوایزر سیکرټری دی. سیکرټری دا د بس پلان شي باندې ویل کی وزیر په دا نه خبر. د هر سیکرټری سره دونه پلان دی پرتی دی د فایلو د لشل کال په دې کې اډینس هم پکښه دی، ایکټ هم پکښه دی، آئین هم پکښه دی، ایگزیکټیو آرډر هم پکښه دی. د سیکرټری کا خوښه خپل نه فایل راکښ کیتا دی مخ ته نه به خوښ دا پنځلس کال مخ بل کم چر. د سیکرټری خو دا وزیران ګر نه چاوي که د وزیر د سیکرټری لاین سره ملاب سو نو بیا آسان نه
نو معنی صوبای حکومت د بیوروکراسي مخته
هیڅ نه دی هیڅ نه دی
دا غوی جواب نه لري
هیڅ کولای
او ډاکټر کلیم الله صاحب اوس بس تاسو آینده لای عمل څه مخکې به تاسو څه کوئ
مخکې موږ کوشش کوو خپل همت کو بودیجا مو سره پاس کا کې په یو هفته کې دی نه کرا واپس دلته موږ بیا خپل برته اسمبلی را بوله چې په دې می پاس کې بیا د دې پښتنه نه کو بس بیا زه خپل چرم دی دی وزه بیا په عدالت کې سره ګور
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله کاکړ چې زموږ د همکار خدای نور ناصر پښتنو ته ځوابونه ویل خو د هغه د دې تورونو پاړه تر اوسه حکومت سند ویلي چې ګواکې له دوی رشوت غوښتل کیږي تیر کال په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته د پاکستان ملکی او پوځي مشرتابه د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نامه یو تګلاره جوړ کړه که څه هم د دې تګلارې شل نقطې زیاتره د سختدریزۍ او ترهګرۍ ضد وي خو په هیواد کې د ځینو ګوندونو سیاستوالان دریځ لري چې دا تګلاره اوس سیاسي سوې ده او د سیاسي موخو لپاره استعمالیږي احمد شازمی په دې اړه رپورټ لري
د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان تر اعلان وروسته که یو خوا سلګونه کسان ته پانسي ورکړي نو بل خوا د وسلوالو یا ورانکارو د ځپلو یا نیولو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې چانیز عملیات وکړل او په نتیجه کې یې زرګونه مشکوک کسان ونیول خو په دا وروستیو کې د رینجرز ځواکونو لخوا په کراچي کې د ښار د امنیت په موخه پر روانو عملیاتو باندې ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې څرګنده کړې چې نېشنل اکشن پلان په صحیح توګه نه عملي کیږي په کراچی کې د متحده قومي مومنټ یو ځای مشر ګلفراز خټک وایي چې دغه پلان د وسلوالو طالبانو او تربندیز لاندې ډلو د ځپلو لپاره جوړ سو خو په کراچی کې د دوی د ګوند په ضد استعمالیږي
انټرنیشنلی میډیا د دې ګواه وه چې هغه دا خبره لیک اوټ کړی وه چې ون تھرد ایریا چې کوم د کراچی کوم سبب ایریا دا هغه کې طالبانایزیشن هغه مکمل طور باندې هلته کې انفلوئنس ده او هلته کې هغه خپل عدالتونه دي اور هغه خپل فیصله کوي او هغه نه بعد کوم بین ارګنایزیشنو کلم کلا یا هغه اکټیویټیز پولیټیکل اکټیویټیز پلس چې کوم دی هغه دهشتګردي کارواینه چې کوم دی اوپنلی چې کوم دی روانه
پر مته دا کومي مومنت سربیره د سنسوبې واکمن ګوند پاکستان پیپلز ګوند هم تر نېشنل اکشن پلان لاندې د رینجرز عملیاتو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د اختیاراتو ناسم استعمال د پاکستان د حالاتو خرابېدو لوی لامل دی د دې ګوند یو مشر مهرین انور راجا وایي
جہاں پہ اختیار کا ناجائز فائدہ چاہے وہ پولیٹیشن اٹھائے
هر څوک چې په هر ځای کې د واک ناوړ استعمال وکړي که هغه سیاستوال وي یا که د یو ادارې مشر وي هغه ته هیڅ کله د دې اجازت نشو ورکولی پاکستان کې د حالاتو خرابېدو یو لویه وجه دا ده چې یوې ادارې د بلې ادارې په واک او دایره کې لاسوهنه کړې او د هغه د اخیستو هڅه کړې ده کله پوځ کله عدلیه او کله بیا پارلمان په خپله د یو چا لپاره داسې کار کړی دی کچره دا ټول شیان پر استحقاق باندې وینو حالات په خپل خشي
اگر تمام میرج پہ ہوں گی تو حالات خود بهتر ہو جائیں گے
کڅه هم د پاکستان مرکزی حکومت په وار وار دا ډول تورن رد کړی دي خو په کراچي کې د سیاسي چارو یو کارپو علي ارقم وای کچيري مرکزی حکومت جدي وي نو پر کراچي سربېره دي په نورو سیمو کې هم تر نېشنل اکشن پلان لاندې کوټل اقدامات وکړي
اصل قوتونه کوم خلکو چې دا هر څګړي په کراچي کې چې راکم معاملات خراب کړي په ټول ملک کې کوم دا او په فوکس وشي وی په خپل ځای هغه ټول امپلیمنټیشن په اړه سره هغه ټول معاملات چې کوم دي نه هغه دغه یو فضا کو دا کار خو هغه ته په پنجاب کې هم کار کوي دل پکارو الته یا په پښتونخوا کې هم ایون د اف اف کمیټي په نوم صدا چې دغه شی سمون ته دغه نخکاری ته خبر مې راغی چې دغه نه راغی نو دا به ظاهر ټول د نخکاری کې د ټول فوکس پسند باندې
د سین صوبای حکومت په کراچی کې د رینجرز واکونو مده د محدود اختیارات پور کول سره یو کال نور وغځول خو په کراچی کې د سیاسي چارو یو بل کارپو بیا وای چې د دې ځواک پر اتک سره په کراچی کې د وینې بهیدنې لړۍ تر ډیره درېدلې ده
د کراچی عوام په خصوص دا سوال کوي چې کله په کراچی خار کې په یو ورځ کې سلسله پښتانه شهیدان کېدل نو پیپلز پارټي حکومت چې هغه بو رینجر ته توصي ورکولا او اوس چې ملم امن دې نو هغه توصي نه ورکړي د دې مطلب دا دی چې پیپلز پارټي چې کله هغه دلته قتلعام کېدو نو بیا خو خبره نه و چې د رینجر کم اقدامات وو هغه موثر نه وو نو دی ورته توصي ورکړه او چې اوس اقدامات موثر دي نو هغه کې مخندونه اچي
د نېشنل اکشن پلان په مټ کې د مشکوک وسوال په ضد د امنیتي ځواکونو پر عملیاتو سربېره په دینی مدرسو کې د اصلاحاتو ځینې اقدامات هم سوي خو بیا هم شنون کې په دې نظر دی چې د دې پلان د عملي کولو په برخه کې اوس هم یو شمېر نیمګړتیاوي سته احمد شاه زمیو د خبر پښتونخوا حکومتي کابینه د نوې صنعتي پالیسی منځوري ورکړې ده چې ورسره سم به کاروباریان اوس په اسانۍ پورنه ترلاسه کولای شي او حکومت به د نویو کارخانو جوړولو لپاره مراعات ورکوي. له دې سره سره حکومت د هسپتالونو ډاکټرانو لپاره د زیاتو مالی مراعاتو اعلان هم کړی دی. غلام غوس پرې رپورټ لري.
تیر ماجیګر د خبری غونډې پر مهال د توانایي صوبایي وزیر عتیب خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې نوې پالیسۍ تر مخه به په پښتونخوا کې د صنعتونو آبادولو لپاره په قرضو ترلاسه کولو، صنعتي مشینري لګولو او بجلی په لړ کې د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري ورکړې شوې ده.
ولې به خلک د فیصل آباد نه یا د اسلام آباد نه یا د کراچۍ نه یا لاهور نه راځي تر کوم پورې چې هغه ته مونږ انسینټیوز نه ورکو؟ ډېر زبردست انسینټیو دا چې د صوبې په تاریخ کې نه دی ورکړل شوی چې څوک لون اخلي د کارخانې لپاره دا هغه چې مارک اپ کمی کاغه 7% 8% 10% نو 5% به پاره کې صوبایي حکومت ورکړي، د نیم نه سیوا به صوبایي حکومت ورکړي. چې کومه انډستری په لومبي ځل باندې لګي هغه لپاره 25% ډسکاونټ دی، 25% ډسکاونټ دی د بجلی په مت. دا غیر علاوه چې کومه مشینری امپورټ کیږي د کراچۍ نه دیزه پورې چې سونه کرای ور دا غیر راځي دا غیر به ورکړي صوبایي حکومت به دا غیر 25% کرای به صوبایي حکومت ورکړي. خواتین د پارا زنانو د پارا چې څوک کاروبار کول غواړي او هغه ته د پیسو کمی هغه ته 30 لک روپے پورې هغه سره انویسټمنت کوي صوبایي حکومت.
د سیاحت صوبایي وزیر شانام خان ترکی د خبری غونډې پر مهال وویل چې د کابینې په غونډه کې د لری پروتو سیمو د سرکاري هسپتالونو د آبادولو لپاره ډاکټرانو ته د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري هم ورکړې شوې ده.
کیٹیگری اے کی ابتباد ہو پہ خبر دے، کیٹیگری بی کی بیا مردان چار سدان اوخال ثواب دا شانتی اڈی خان دا سلی دیا دی لوور پاگے دویم نمبر دیو، کیٹیگری سی کی بیا تورغر دیر اپر چترال ٹانگ کرک دا غزیون دیا دا سنور چکم کے ڈاکٹران تلو تا دونا پریفر کینا چکم ڈاکٹران تو مخ کے 10,000 or 15,000 روپے انسینٹیو ملاوے دو آغا دے شپیتو زرون والا تر 1,40,000 روپے پورے ہو رسے دے او مگ وارڈ
د خیبر پختونخوا د کابینې د غونډې په لړ کې د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه صوبایي حکومت د نوې صنعتي پالیسۍ عملي کولو لپاره د 3.3 اربه روپو منظوري ورکړې ده او د وزیر اعلی هاوس پیښور د خبر پاڼې تر مخه په ضلعو کې د هسپتالونو د ودانولو او د هسپتالونو د نورو آلاتو سمولو لپاره د 15 اربه روپو منظوري ورکړې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تیر ورځ په پېښور کې د پریس کلب مخې ته ماشومانو احتجاجي مظاهره کړې ده او د پښتو ژبه کې د تعلیم غوښتنه کړې ده. په دې مظاهره کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم د وزارت پر یو شمېر پریکړو هم نیوکې شوې دي چې تعلیم په انګریزي ژبه کې اړول غواړي. له ځلاند یوسفزي به په دې اړه معلومات واورو.
دا پیښور کې د ماشومانو او زده کوونکو احتجاجي مظاهره ده چې د تعلیمي نظام په پښتو ژبه کولو غوښتنه کوي. مظاهره کې ګډون لرونکو د ووم جماعت زده کوونکې منیبا مشال رډیو ته وویل چې دې ته پښتو ژبه کې زده کړې ترلاسه کول له نورو ژبو زیات اسان دي.
زمونږ وایو نه خو زمونږ خپل ژبه ده، ځکه هغه زمونږ لپاره ډېره زیات اسانه ده. مونږ پرې پوهېږم نو په انګلیش کې هغه که مونږ وایو نو مونږ پرې بل پوهېږو، مونږ پرې داسې خو نه پوهېږو که نه، نو ځکه زمونږ خپل پښتو مونږ ته ټول نه زیات اسانه ده.
د نهم جماعت یو زده کوونکی زرک خان وایي چې یوازې زده کوونکو ته نه بلکې استادانو ته هم په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکول آسان وي.
خوش او خلق مشران زمون ویل گان چې اوس انګریزي کې غون تعلیم پکار دي، زمون خو زمون استادان له انګریزي سره نه ورځي دي بار لکه موږ چې څنګه خوب ګورو نو موږ په پښتو کې خوب ګورو، دا خو نه چې موږ انګریزي کې خوب ګورو. سازدانان وی کنه چې خوب په کمی جبا کې ګوري یا هغه جواب کار چې ماشوم نه ورکی، نو تاسو موږ په کار چې په کم خوب موږ ګورو په کم جبا کې پکار دي موږ هغه جبا کې تک زکړه راکی.
ډاکټر خان تحریک مشر عابد منیر خان وایي چې د دوی د مظاهرو هدف لشکولونو د انګریزي ژبې مضمون ختمول نه دي، ځکه چې انګریزي ژبه زده کول د وخت ضرورت دی.
موږ دا وایو چې کدی وخت څوک پښتنو ته وایي چې ته انګریزي نه زده کوې نو موږ دا وایو چې د پښتنو خیر خوانه دي. انګریزی ژبه بس دکو خامخا بس دکو، خو فرق کول پکار دي چې انګریزی ژبه زده کول او انګریزی ژبه کې سبق زده کول دا دوه جدا جدا خبرې دي.
خپل بچی ته چی نصیحت کوم معلومات ورکوم پوها ورکوم هغه کز پنګریزه چې به کور کوم هغه سنشي سلولې څنګه چې هغه خپل جبه کې کول شي په دې وجه مونږ وایو چې د علم ټول کتابونه ورته خپل جبه کې وخی انګریزي ورته د جبه په تور وخی
د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال اعلان کړو چې دوی به په ټولو صوبه کې تعلیمي نظام پنګریزه جبه بدلوي چې تر مخه پروان تعلیمي کال کې د اول جمعات زده کړې په انګریزي جبه بدلی کړې دي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست وخت په پښتونخوا کې د مازیګر څلور نیم بجې سوې له ملیحه امیرزاده څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو
د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړي زاید احمد وايي د غو سیمو راتلونکي د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د قبایلو لپاره مانی استازو سره مشورې مکمل کړې دي نوموړي تیره ورځ مشال ریډیو ته د کمیټې غړي بوس قبایلی سیمو ته ځي او هلته به په اصلاحاتو خبرې اترې کوي د پنجاب امنیتي چارواکو د لشکر جنګي وسله والې ډلې شپږو غړو نیولو دعوه کړې ده په لاهور کې د پنجاب پولیسو ترهګرۍ مخنیوي ادارې او چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل د لشکر جنګي ډلې غړي یې بېګا د شپې ناوخته د ښار له بېلابېلو سیمو نیول د اکوټي خاروال ډاکټر کلیم الله وايي د خاروالیا کلنی بجټ یې احتجاجن صوبایي حکومت ته وړاندې کړی دی نوموړي تیره ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل د خاروالیا بودیجه صوبایي اسمبلی منظوره کړې وه خو د دې باوجود انتظامیه له دوی 2.8 کروڑ روپۍ ګرځولي د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر افغانستان ته په ناڅاپي سفر د غیوات ته رسیدلی د سفر پر مهال به نوموړي له امریکایي ځواکونو او افغان چارواکو سره ویني د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یوه خوله د اسلامي دولت وسله والې ډلې د مالي سرچینو په نښه کولو لپاره قرارداد منظور کړ دا قرارداد روانې میاشتې په 15مه په ماسکو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر او روسي ولسمشر تر لیدنې وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مشوره کې نن د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل غونډه کیږي دغه غونډه په شام کې څلور کلنۍ کورنۍ جګړه د ختمولو په مقصد د مهمو حساسو برخه ده ترکی وايي امنیتي ځواکونه د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د سلوپی او سیزر نومي خارګوټو خواوشا د ډیرو ورځو نښتو پر مهال څلور 50 کورد وسلوال وژلي دي او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنۍ خبري غونډې په کارولو خپل هیوادوالو ته باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد به بیا په خپل حالت کې
مشال ریډیو ته غوږ یاست ملیحه میرزاده درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړه او سم تاسو ته د یارانو مشال اونیزه خبرونه په تکراری توګه خبرو کوربای نجیب عامر دی
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبریالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندر
د یارانو مشال
السلام علیکم قدر من اوریدونکو د یارانو مشال خبرونه کې د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي نن د یارانو مشال خبرونه کې په افغانستان کې د وی نوې ورسپانې کابل پوسټ د چارواکو سره خبرې کو او په ځمن کې د دې خبرې د روخانه کولو هڅه کوم چې په افغانستان کې د ورسپانو د خبرېدو وضعیت څنګه ده او د ورسپانه لیکون کو ستونزې څه دي ملمانه مو د کابل پوسټ ورسپانې دوه تنه کارکونکي دي محبوب شاه محبوب چې د یادې ورسپانې مسول مدیر او اکمل ظاهر چې په همدغه ورسپانه کې کار کوي او د خبريالانو مسول دي دواړو ملمنو ته خبرونه کې هرکلی وایم محبوب صاحب زما غاغورې السلام علیکم
وعلیکم السلام عامر صاحب زم سلام او نیکی هلی تاسو ته او ستاسو د رادیو له طریقه ټول درنو اوریدونکو درنو مینوالو ته وایم هلمندیم چې دوی بروغ وي او د صحت په جامو به لتاس سره یو ځای پټي
کور مو ودان اکمل ظاهر صاحب تاسو مستړی مشه
مرنا امیر صدام سلام درډیو ټول اوریدونکو تاسو ته ټول امکارانو ته او بیا موږ په مابوس کته مشر دې ته سلامونه او نیکل
ډیر زیات مننه قدر منو ملوانو ګران اوریدونکو ک تاسو په دې واس کې برخه خستل غواړی تاسو ته د افغانستان د رسنیو پاړه یا چاپی رسنیو پاړه څه پښتنه ذهن کې وي د مشال ریډیو فیسبوک ته سرور ښکاره کړی په تبصرو کې تاسو خپل کمنټ پرې دی یغه به هم د خبرونې پرسته شیبو کې د ګرانو ملمنو مخ تک دو تاسو پښتنې به جوابې محبوب صاحب د کابل پوسټ لپیل سور زیاوړي رنگ و روغن و صحافت تا چه سره دا دی اخبار گوری نو ظاهر خبر دا زرپ بایلی خوخیگی اول خور تا مبارکی و یو که بیاوری دون کتا معلومات ورکی چه دا کابل پوست کیسه سده و دا نور و رسپان و سره توپیر سده
ډیر مننه بیا مننه چې زموږ د ورسپانې ستاینه دی وکړه او پرنګ روغان او همدارنګ په مطالبه یې ودی ویل چې خلک لمنې یا پرتم ان شوی بیا م کور ودان تشکر او موږ خو کابل پوسټ ورسپانه تقریبا د راتون د تیر شنبې نه په خبرونو پیل کړی دی او تقریبا پینځه غنی تر اوسه پوری چاپ شوی دی مونږ چې کابل پوسټ چاپ کړل او د کابل پوسټ د چاپ کې دا هوډ مکو لامل یو دا و چې په افغانستان کې د سمد چې چاپی رسنۍ به وي او چاپی خبرونه په خبرونه کار کوي دلته به چاپې دي مګر یوه داسې ورسپانې ته اړتیا و چې هغه دی د هیواد په بیلابیلو مسایلو باندې تحقیقي راپورونه ولري تحلیلونه پر ولري تبصرې پر ولري لبد مرغه دا سی ډیری یعنی کمی رسنۍ ویدلته چې البته د چاپی رسنۍ په لړ کې چې هغه دی تحقیقو کې تحلیلي راپورونه دی وړاندې کی تبصری دی او کی دا ډیری کمی وی مګر په کمی لحاظ باندې رښتیام رسنۍ وی چاپی خبرونه وی مګر ریواز یغه کټو پیس د اژانسونو یا د نورو ویب سایټونو خبرونه و ما غزاړه تحلیلونه و زړه خبرونه د سیمه مسایلو ته پام کوو چې هغه تر ډیره پوری زړه او یا مخته غټنه و نو موږ هم پام دی فکر باندې هوډ وکړي چې کابل پوسټ په چاپو او دغه ورسپانه به د نور ورسپانو سره یو جوت تغیر لري او تغیر به دا وي چې موږ ډیر فوکس تحقیقي راپورونو ته ورکو تحلیلونو ته ورکو تبصرو ته ورکو یعنی مونږ دغه د ورځي هغه کوم خبرونه چې دلته په افغانستان کې یا کومې پیښې چې کیږي دغه د پیښو تر شا کوم ټکی او د پردې تر شا چې کوم څه دي کوشش
کوم چې دا
او د دغه معلومولو هڅه کوو خو البته ملي ګټو ته پجمنتیا سره ملي ګټ خلک یو او د ملي ګټو په پام کې نیولو سره کوشش کوو چې زره پرده پورته کو او د حل لارې چاري
مننه تاسو ته بیا هم راځو اکمل ظاهر صاحب تورزو اکمل ظاهر صاحب په افغانستان کې په ورسپانو کې چې لیدل کېږي پر حکومت انتقادونه زیات وي د جنگ خبرونه زیات وي تاسو د اخبار زنی غنې چې مخې ته راغلي ما چې ترسو لیدل تاسو کوشش کړئ چې په دې هیواد کې چې کومه مثبت پیښه مخې ته راځي هغه ته کتنه وکړي خدا سي ښکاری لکه اکمل ظاهر صاحب سره چې زمونږ غاړي کش کیدلې وي خو هغه سره به بیا اړي کټینګ کو خو د همدې ورسپانې مسول مدیر محبوب شاه محبوب صاحب سره د همدا پښتنه و دوی ته وړاندې کو تاسو ویل چې ملي ګټې په پام کې نه صاحب محبوب صاحب او د ورسپانې د غزنی غنې چې مخې ته راغلي ما چې ترسو د ورسپانې کتل مثبت خبرونه پکې زیاتې پاول زلمو کتل چې دومره مثبت کارونه هم په افغانستان کې تر سره کیږي نور خو که انلاین زی سړې یا تلویزیون ته ورزی یا رادیو ته په حکومت انتقادونه هم زیات وي او منفي خبرونه زیات وي تاسو دې طرف ته څنګه پام شو
او مننه پر اختیام زمونږه افغاني ټولنه کې اوس امر روان چې دی معمولا د منفي ګرایي خواته تللی دی او لامل یې هم رسنۍ دي کله چې د رسنیو هغه لوری مثبت خواوي نو خامخا زموږ د ټولنې په ټولو افرادو او په امر روان باندې اثر خیندي او که چېرته لوری منفي وي نو بیا منفي اغیزه پرې خیندلی شي کابل پوسټ چې نشرات کوي زمونږ د نشراتو یو هدف دا دی چې مونږ به هڅه کوو چې د عامه ذهنیت لپاره مثبت لوری وټاکو او داسې مثبت لوری چې دا نور رسنیو نه دی ټاکلې لبد مرغه په افغانستان کې رسنۍ شته لکه څنګه چې تاسو مې یادونه وکړلو ما مخ یادونه وکړ چې هم تصویري هم غږیزي هم چاپی مګر کټولي ګورو ک هر ما خامون د تلویزیون خبر ګورو ک یو ډیر مهم کار شوی وي هغه خبر به ډیر روز تر راځي مګر یو ډیر داسې خبر براخلی چې هغه د زمونږ هغه امر روان منفي خواته بوزي هغه د بلوټن په سر کې راولي مګر موږ شش دا وکړي چې موږ به د افغانستان د ملي ګټو ته په پام کې نیولو سره د ټولنې امر روان لپاره به مثبت لوري ټاکو او زمونږ کار د زمونږ هڅه د زمونږ اراده ده چې موږ به لورې مثبت ټاکو او هغه خبرونه به هم هغه خبرونه ته اول ځای ورکو چې هغه زمونږ د ټولنې په ګټه وي او هغه ستونزې هغه مشکلات چې په دغه جنگ ځپلې ټولنې کې دا برابر سیر کو نه دا چې مثلا یو کس وژل شوی دی او زه دغه د یو کس د وژل کېدو د سم د موږ لپاره دا خبر ډیر مهم ده ځکه یو کس وژل کیږي دی یو کس وژنه دا پرختیام د خفغان مسله ده، د خفغان وړ مسله ده، مګر دا سیم نو کو چې مونږ د ټول خبرونه از مونږ ټول تحلیلونه دي د حکومت یا زمونږ د ملي ګټو په خلاف وي، او یا دي دا سیم چې مونږ د تل منفي خواته زور کوو، کوشش وکړو چې منفي خبرونه راوخلو ترڅو زمونږ رسنۍ څوک پیژني نه. مونږ به هڅه کوو چې مثبت لوري ټاکو، او د مثبت لوري په ټاکلو سره به زمونږ رسنۍ، زمونږ کابل پوسټ په ټول افغانستان کې، او هڅه به کوو چې د هیواد بهر هم
مینوال پیدا. مننه محبوب شاه محبوب صاحب. اوریدونکو تاسو د یارانو مشال پروګرام اوري. نن په افغانستان کې د ورسپانو پر وضعیت او د خبريالانو په مسولیت باندې خبرې کوو. ملمانه مو د کابل پوسټ ورسپانې مسول مدیر محبوب شاه محبوب هم دی، ورسپانې د خبريالانو مسول اکمل ظاهر صاحب دی. د اکمل ظاهر صاحب سره د اړیکو په ټینګولو کې زموږ ستونزې دي، د دوی اواز صفه موږ ته نه رارسي. موږ کوشش کوو چې د هغوی سره په بله شمېره باندې اړیکه ټینګه کړو، تر هغې د محبوب صاحب سره خپلو پوښتنو ته دوام ورکړو. محبوب صاحب، کابل پوسټ په داسې وخت کې په نشریاتو پیل کړی چې عامه ذهن په افغانستان کې دا دی چې خلک فکر کوي چې بهرنۍ مرستې کمې شوې دي، او ډېرې رسنۍ ښایي له نشریاتو یا له خپرېدو ودرېږي، که هغه چاپي رسنۍ دي که الکترونیکي رسنۍ دي. او تاسو په داسې وخت کې یو ورځپاڼه پیل کړله، نو مالی سرچینې به مو هم ورته سنجولې وي. په افغانستان کې د یوې ورځپاڼې کامیاب چلول به ډېر ستونزمن کار وي. تاسو دې هر څه ته تیار یې؟
او مننه. یعنی ما کولای شول چې د غورسپانه دوه کال وړاندې په نشراتو باندې پیل وکړي، یا درې کال وړاندې ما هڅه کوله چې ورسپانه دی شروع کړم، مګر د اوس مې چې پیل کړ دا ښایي زما د قصد او ارادې پورې اړه ولري. او ما هڅه هم دا کوله چې زه باید زما رسنۍ باید په داسې وخت کې نشرات شروع کړي چې هغه رسنۍ چې پردي پالې وي، هغه رسنۍ چې د نورو ځینو بنسټونو یا د ځینو هغه مشخصو کړیو له لوري تمویلېدي او پیسې ورته ورکول کېدي، هغه وتړل شي او له هغه وروسته د زما رسنۍ په کار باندې پیل وکړي. په رښتیا هم په افغانستان کې دا اوس موږ ګورو یو شمېر اف ام راډیوګانې بندې شوې، یو شمېر ورځپاڼې بندې شوې، یو شمېر یعنی ډېرې مهمې رسنۍ وي چې دلته په دغه ټولنه کې ځان دپاره یو نوم پیدا کړیو، مګر د مالی امکاناتو د نشتون نه هغه ودرېدي. او لامل دا و چې دوی تل د بل چا په مټ باندې تکیه کړې وه، مګر برعکس د بل چا په مټ تکیه نه کوو، مونږ یوازې په خپل مټ تکیه کوو. او زمونږ یعنی مونږ زه فکر کوم چې کله کله دفتر کې همکارانو دوی سره ناست یم خبرې کوو، کابل کې به تر ټولو یعنی یوازینی به همدغه کابل پوسټ وي چې ډېر کم امکانات لري، او په ډیرو کمو امکاناتو سره موږ کوشش کوو چې خنه شرایط وړاندې کوو. او زموږ فکر هم دا دی چې موږ ډیر د مادیاتو طرفدار نه یو، موږ د مانویاتو طرفدار یو. زموږ هڅه دا ده چې موږ مانویات ترلاسه کوو، او دغه ټولنه دغه بدبختۍ خواته چې روانه ده له دې وژغورو، او دغه عامه ذهنیت چې دغه رواني ثبات لمنځه تللی کوشش کوو چې دغه رواني ثبات وساتو.
زمونږ دویم میلمه اکمل ظاهر صاحب هم د زمونږ اړیکه ورسره ټینګه شوې ده. اکمل ظاهر صاحب، یو ور بیا درته په خبرونه کې هرکلی وایم. تاسو د خبریالانو مسؤول یې، نو که در ته وایي چې د افغانستان په کومو ولایتونو کې خبریالان لرئ او شمېره یې څومره ده؟
افغانستان په جنوب کې خبریالان لرو، چې هغوی خبریال لرو، دا کنړ، لغمان، نورستان دغه ساحې سره کور کوي.
مننه ظاهر صاحب. اوریدونکو د هغوی د ټلیفون لیکه یو څه کمزوري ده، زموږ معذرت قبول کړئ. موږ به بیا مسه کوو. زموږ تخنیکي همکار مسکین یار صاحب باسه وکړي چې د دوی آواز که نور هم په صفه توګه موږ ته راورسي. خو اوریدونکو تاسو واورېده چې اکمل ظاهر صاحب وویل چې د افغانستان په اکثرو برخو کې دوی خبریالان لري، او دغو خبریالانو د راپورونو پر اساس دوی ورځپاڼه کې معلومات خپروي. محبوب شاه محبوب صاحب، د خبر سرچینې مو یوازې خپل خبریالان دي؟
مننه یوازې یعنی حتمی دانه ده چې ټول خبرونه دې زمونږ خبريالان مونږ تراکي زه یو خبره بلم ور اضافه کول غواړم هغه دا چې مونږ په پیښور کې د کابل پوسټ یو نمائنده لرو همدارنګه په واشنگټن کې چې د امریکا په واشنگټن کې هم مونږ یو خبريال هلته لرو او همدارس د نړۍ له بیلا بیلو هیوادونو نه زمونږ سره ځینې مشران خبريالان ځینې سینیئر کسان هغوی مونږ سره همکاري کوي مونږ ته بیلا بیل سوژې راکوي مونږ ته لیکنې کوي تحلیلونه کوي او همدارس د نړۍ په بیلا بیلو برخو کې چې هلته افغانان اوسیږي پښتانه اوسیږي د هغوی په حالاتو ریپورټونه جوړوي همدا اوس مونږ په د اروپا نه یو ډیر ښه راپور لاره په دې تیرو غنو کې چې د الته د افغانانو په وضعیت باندې برابر شوی او همدارس مونږ په پیښور کې زمونږ خبريال یو ډیر ښه تحقیق راپور برابر کړو د افغان مهاجرو په ستونزو مشکلاتو باندې لکه علاوه مونږ هڅه دا نه کوو چې اواز دې زمونږ ډیر فوکس په خپل خبريالانو وي او له خبريال دې هر ورځ هغه څه واخلو چې ورځنۍ پیښې وي زمونږ خبريالانو هم هڅه دا کوي چې هغوی ډیر د ورځنۍ پیښو ته پاتې نشي زمون کوشش دی چې مون که چیرته ورزنې پیخم راخلو باید په تحقیقي بڼه راوخلو سیړنه پیوکو
د خوشوستاسو خبريالان راپورونه درکې د دې ترڅنګ تاسو ویل چې د نړۍ په زنو برخو کې اومدارنګ په افغانستان کې لیکوالان په افتخاری توګه هم تاسو لیکنې کوي بل پښتنه مې که اکمل صاحب را سره وي هغه نه په وکوچه چارواکي سمره معلوماتو ورکولو کې سخی دی اکمل صاحب
مننه چارواکي خو موږ په افغانستان کې ډېر کله رسنۍ د کارکوونکو یا د خبريالانو ډېر کله مخه کوي هغه خصوصا بیا چې په تحقیق ژورنالیزم کې کار کوي هغه څه چې هغه څه چې هغه د هغې هغه ټولې خواوې رابرسېره کولې خو ښه وخت ته ستونزې سره نوي مخ شوي چې نن پورې چا معلومات نه وي را کړي هغه بیا
ډیر مننه اکمل ظاهر صاحب اوریدونکو تاسو د یارانو مشال پروګرام اورئ په افغانستان کې د ورځپاڼو په وضعیت او د خبریالانو په مسؤلیت باندې خبرې کوو میلمانه مو د کابل پوسټ ورځپاڼې مسؤل مدیر محبوب شاه محبوب صاحب او د همدې ورځپاڼې د خبریالانو د څانګې مشر او مسئول اکمل ظاهر صاحب دی محبوب شاه صاحب تاسو کابل پوسټ ورځپاڼه په لکه څنګه چې عموما په افغانستان کې ورځپاڼې په دوو ژبو خپرېږي په فارسی او په پښتو کې نشریات کوي انډول مو څنګه ساتلې په ورځپاڼه کې
مننه تر اوسه پورې چې زمونږه له تیر شنبې را په دې خو نشرات پیل شوې دي ماشاءالله زمونږه انډول ډیر ښه دی یعنی داسې بیخي 50-50% نشي کېدای چې 50% د پښتو شي 50% د دری شي خو کله داسې کېږي چې مثلا 50-50% دری شي کله داسې کېږي چې 50-50% یا 80% پښتو شي مثلا هر ورځ مونږ کوشش کوو چې یو ورځ سر مقاله په دری لیکو یو ورځ سر مقاله په پښتو لیکو همدارنګه کله که زمونږ سر مقاله په پښتو ژبه نو بیا زمونږ ټاپ ستوري چې هغه بیا په دری ژبه یا که سر مقاله زمونږ په دری ژبه نو ټاپ ستوري په پښتو کو
اوریدونکو ته رفتم زو اوریدونکو تاسو پیغامونه موږ ته فیسبوک باندې را رسیدلې دي محمد جواد د محمدین جواد د لغمان نه د فیسبوک په پاڼه پښتنه پرې خده او یول به وایم چې په افغانستان کې د ورسپانو د ویش پروسه د په وینا د هتر کچې زیاته کمزورې ده په وخت هیڅ کله نه رسیدي دی وي تر لوستونکو زه په خپل د ژورنالیزم د سانګې د سلورم کال ماسلم په افغان او په لغمان او ننګرهار کې وینه شم کولای چې د ورځې تازه خبر هر ورځ تر لاسه کم نو زمونږ غوښتنه وي دا چې توزیع پروسه دې لږ چټک شي او په لغمان کې کنومندګي نه لري نو وای چې دغلته هم دغه ورځ پانی راوستوي نو د دې ملګری پښتنه خو هم پر ځای پښتنه د اخبار چې چاپ کیږي باید خلکو ته ورسیږي نو د توزیع یا د ویش په څنګه کې تاسو سب په پام کې لره محبوب صاحب
مننه من خو ویش تاسو کو چې هر سهار تقریبا 3 بجې زمونږ اخبار چاپ وي موږ په اوس وخت کې 15000 غاڼې چاپو هر ورځ بیا یې تقریبا شاخوا 2500 غاڼې د کابل په 195 اکاونټونو کې تقسیمو چې وزارتونه دي مثلا مهم بهرنی ادارې دی، رسنۍ دی، غرفې دی چې اخبارونه پلوري، بیلابیل ځینې دي. دا د کابل لپاره د ویش سیستم دی، او همدارنګه د ختیځ لپاره یو بیله برخه لرو چې هر سهار څلور بجې کله چې یعنی یوازې دا نه چې کابل پوسټ هغوی وړي، د نیوز ایجنسی ده، هغوی د کابل چاپ څومره رسنۍ چې دي دا ټولو ولایتونو ته رسوي. نو موږ هم همدغه لمدې چارې ګټه اخلو. زمونږ اخبار هر سهار څلور بجې راځي، ختیځ ته په ننګرهار کې تقسیمیږي، لغمان کې تقسیمیږي، او همدارنګه په کونړ کې تقسیمیږي. له بده مرغه نورستان ته موږ لاسرسی په دې نه لرو چې یو خو د لارې مشکل دی، که لغمان نه د لغمان د لارې نه انتقالوو هم تقریبا څلور پنځه ساعته پکې لګېږي، که د کونړ له لارې تېرو هم ځینې امنیتي ستونزې دي، نو هلته نه رسېږي. همدارنګه کندهار ته ځي، بلخ ته ځي، هرات تم زمونږ یو څو غاڼې ورسېدي، مګر له بده مرغه هلته هم د ترانسپورټ ځینې ستونزې شته دی. اوس که کندهار ته زمونږ ورسپاڼه ځي سهار وختي، چې هر څو یعنی ډېر وختي حرکت وکړي، نو هلته تقریبا دولس بجې یا یولس بجې دولس بجې دې ته رسېږي.
ډېره زیاته مننه اکمل ظاهر صاحب ته ورځم. د خبریالانو سره ډېر په تماس کې، نو دا راته وایه ظاهر صاحب چې یو طرف ته د حکومت ورځپاڼې او رسنۍ دي چې د حکومت په ګټه نشریات کوي، بل طرف دا نن خبر دی چې په ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اف ایم راډیو غږ اورېدل شوی دی. د دې په منځ کې آزاد اوسېدل څومره ګران کار دی؟ ستاسو د خبریالانو خوندیتوب لپاره سمو په پام کې نیولی؟ ستاسو خبریالان چې تاسو ته راپور درکوي، په خپل څومره د خود سانسورۍ نه یا په ځان دغه فشار راوړي چې داسې سونه لیکي چې سبا د دوی شخصي ژوند ته یا د دوی ادارې لپاره څه مشکل پیدا شي؟
افغانستان کی خبر یعنی ڈیر تک کار دے گیا خبر یعنی جنتا ہر وقت پر خبر ان شاء اللہ ڈاٹا ہی اسلامی دولت پنوم دردل راډیو فعالیتونه دي، په دغه اړه ان شاء الله زموږ په راتلونکو ګړو کې یو تحقیق پوښ شور شي چې اسلامی دولت څنګه د ترپیتا شي ننګرهار کې، مثلا کسی کې د دولت لوړ ټول چارواکو د ولسي جرګې د غړو ترمنځ احباب
صحیح. او په ګاونډیو هیوادونو کې یو ورځ پاڼه په لکونو تعداد کې هره ورځ چاپ کیږي، او د ورځې 200 ایډیشن او باسي. مثلا په سهار کې مغه ورځ پاڼه چاپ کیږي، بیا په غرمه کې، بیا په ماخام کې. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په زرګونو تعداد کې ستاسو اخبار چاپ کیږي، د دې د لا زیاتولو لپاره یادره ته وایي چې په افغانستان کې څومره خلک ستاسو په خیال ورځپاڼه ګوري، او اخیری ټارګیټ تاسو ځان ته څه ټاکلی چې تر هغه حده پورې به خپل تیراژ رسوي؟
مشکل خو دا دی چې دلته د ما مخکې د خپلو خبرو په سر کې ویلي چې دلته د سواد کچه ټیټه ده، او د ورځپاڼې لوستونکي کم دي. زمونږ پلان دا دی چې په راتلونکي کې که خدای پاک توان راک وسی راک او د الله رضا و، داسې کو چې په هر زون کې مونږ ځنګړې دفتر نیس، مثلا په بلخ کې، په هرات کې، په کندهار کې، په پکتیا کې، په ختیځ کې، بیا دلته په ننګرهار کې مونږ، او په کابل کې. هر سهار چې مونږ ورسپانه چاپو په یو خو زمونږ د ورسپانه هغه عمومي مطالب دي، دا په ټولو ورسپانو کې چاپ کیږي، او یو دغه سیمه په کچه باندې د البته دغه د څو ولایتونو یا د زون په کچه باندې مسایل دي. نو که مونږ په هر سهار هماله په ننګرهار کې هم زمونږ ورسپانه چاپ کیږي چې ډیر مطالب به د ختیځ زون پورې اړوند وي، مگر هغه عمومي مطالب چې زمونږ د ورسپانه دي هغه په دې کې هم چاپیږي، همدارنګه په بلخ کې هم چاپیږي، په هرات کې هم چاپیږي، په کندهار کې هم چاپیږي، په لوی پکتیا کې هم چاپیږي، او په کابل کې به هم چاپیږي. دا زموږ هدف دی چې کوشش کوو چې ځان ورته ور ورسوو، او ان شاء الله چې دې ته کله ور ورسېدو نو زموږ تیراژ بیا هغه وخت کې دیرش پنځه دیر زره څلوېښت زرو ته رسېدلی شي.
اکمل ظاهر صاحب، په نړۍ کې اوس دا د چاپي اخبارونو بڼه بدلېږي آنلاین باندې، هماغه ورسپانې دی خو دوی د دې ترڅنګ چې چاپی ورسپانې لري آنلاین برخه هم لري او هغه خبرونه چې سبا باید خلک ولولي لوستونکي په ماغه ورس په ماغه شیبه لوستې شي. تاسو د آنلاین د پاره برخه د پاره سمره پام کړئ.
اخبار انٹرنیٹ والا سرسے ابھی ہم ہر وقت رسپانے نے خبر چی ہر وقت اگواڑی رسپانے دی قدم نویم قدم کی بدا خبر خام زمین لکه څنګه چې وڅښان کډاډ راکې نو سره همکاري کوي په دغه برخې به هم موږ وڅانی چې ربي خپل تر جواب وي دا زمونږ د کار یو برخه ده او ان شاء الله په ډیر نږدې راتلونکي کې به زمونږ د دوستانو دغه وختونه هم پوره شي ځکه اوس خلک انټرنیټ ته پار ځای کې لاسرسی لري په افغانستان کې مو څه انټرنیټ شته دی او خلک لاسرسی ورته لري زمونږ به یو هدف هم دا وي چې موږ د خلکو ته خپله ورځپاڼه ورسوو لکه مخکې چې محبوب صاحب یادونه وکړله ډېر دوستان داسې دي چې نن زمونږ نه وختونه داسې زمونږ د پیج خوښوي بیا مسج کښې را د خپلې مین لېږي وایي چې په دغې باندې ما سره ورځپاڼه تاسو شریکه کړي نو مونږ ډېر دوستان اوس هم په ایمیل باندې لېږي د وبسایټ مسله ده چې دا به انشاءالله په راتلونکي کښې زمونږ جوړېږي زمونږ پاڼه ده د فیسبوک پاڼه ده چې په هغې کښې هره ورځ کوم مطالب چې زمونږ په ورځپاڼه کښې نشتې دي دغه دوستان کولی شي چې هماغه د فیسبوک له پاڼې نه یې واخلي هغلته وګوري نو دې برخې ته مونږ پام کړی ده زمونږ ملګري لګیا دي دوستان دې کار کوي انشاءالله چې دغه غوښتنه به د دوستانو ډېر ډېر شي.
محبوب صاحب څومره په خپل واسو باوري یې چې د ډېرو نورو ښو ورځپاڼو په شتون کې به تاسو خپل وجود ثابت کړی شئ او کابل پوسټ به د افغانستان د نورو رسنیو په منځ کې وځلیږي او تر ډېره دې وځلیږي؟
انشاءالله مونږ په خپل کار باندې باوري یو، مونږ په خپلو هڅو باوري یو، مونږ په خپل دغه د صداقت نه په ډک ګام باوري یو چې مونږ بریالی کیږو او دغه خوار وطن د خدمت جوګه به ګرځو. دغه وران وطن چې همدا اوس مونږ د وطن امر روان، یعنی ډیر بے ثباته دی، همدا اوس زمونږ عامه فکر ډیر بے ثباته دی، ډیر منفی خواته تللی، کوشش به دا کوو او دا مونږ یقیني یو چې انشاءالله دغه عامه فکر او عامه روان ته به مثبت لوری ټاکو او کابل پوسټ به د رسنیو په ډګر کې یو ځلانده نوم راوځي د خیره.
سمه ده. او د یو خبریال په حیث اکمل ظاهر صاحب، ستاسو د حکومت نه څه تمه ده چې د ورځپاڼو د معیار د ښه کولو لپاره د ورځپاڼه لیکونکو سره څه کومک کولی شي حکومت؟
مننه. حکومت پام په دغه برخه کې ډېر ضرور ده، هغوی باید دغې برخې ته پام وکړي. خصوصا په افغانستان کښې اوس موږ داسې پاڼې لرو، له بده برخه باید ووایم چې هغه بازار نو مشکل دا ده چې حکومت هم دغې برخې ته پاملرنه نه کوي. هغه ادارې چې په دې برخه کښې باید هغوی څارنه وکړي، هغوی هم چې ډېر توجه دې برخې ته نشته ده. خو بیا به زموږ غوښتنه پسې نه دای چې باید ورځپاڼو ته دوی ډېره توجه وکړي، ځکه چې ورځپاڼه یو خاص ارزښت لري په ټولنه کښې خصوصا د ژورنالیزم په برخه کښې. نو که چېرته دوی ورته پاملرنه وکړي، په وخت کښې وڅاري هغه مشکلات، هغه ستونزه چې ورځپاڼه لیکونکي هغه چې د ورځپاڼو ادارې لري هغه په وخت ورته ورحل کړي، نو زه یقیني یم چې بیا به د ورځپاڼو چلوونکي د ورځپاڼو ټیمونه دا به په دې وتوانېږي چې ښه کار وکړي او د ټولنې ته د منلو
کور مو ودان. رښتیا خبره ده چې د هر خبر تر شا یو بل خبر هم وي. یو خبریال غواړي، یو تحقیقي خبریال چې ورشي او هغه پوره قصه روښانه کړي. د خپلو ګرانو میلمنو محبوب شاه محبوب صاحب نه چې د کابل پوسټ مسؤول مدیر او د اکمل ظاهر صاحب نه چې د همدې ورځپاڼې د خبریالانو د څانګې مشر دی، ډېره زیاته مننه کوو. اورېدونکو تاسو نه هم مننه. یو اعلان اوري او د هغې نه پس موږ ته اجازه راکوي. د الله پامان. د مشال په نوم د دې اونۍ خپرونه کې د باس موضوع ده فیسبوک. فیسبوک چې د لرې خلک یې یو بل ته رانږدې کړل، خو نږدې خلک یې لرې کړل، دا معنی تاسو له کله نه فیسبوک کاروئ او څومره ملګري لرئ؟ آیا د فیسبوک په ملګرو باور کېدای شي؟ د فیسبوک خبرونه رښتیا وي که دروغ؟ فیسبوک د وخت ضرورت دی که وخت ضایع کوي؟ آیا د فیسبوک نه بغیر ژوند ممکنه دی؟ که د دې پوښتنو ځواب در سره وي په 00 224 21 11 24 باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ. د مشال په نوم خپرونه د هر پنجشنبه او هر خالی په ورځ د 2 بجو خپرونه کې اوریدای شي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلی په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یونیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې پر غاړه په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه په 3:30 بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم 4 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په 4:30 بجو.